احمد شبریم سلامونه دا صدی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلام آباد په لمن کې د شیو په جماعت کې نننې چاودنی د لشتر لشه یو د شکسان ژوند خسته او نشته یو سلوابیت نه نوري ټپین کړی دی دا سي اندیشنه شته چې د مرشوب لشمیره به زیاتی وي پولیسو ویلي د جمعې تر لمانځه وروسته دا ځان مرګی بریتو شو د پاکستان سر اعظم شهباز شریف د بریت غندلې تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی اخیستی په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د نننی بریت غندنه کړې ده د طالبان حکومت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي او زخمیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې د افغانستان د لشتر لشه دولس ولایتونو ګڼو سیمو کې برېښنا پارچاو شوې ده د برېښنا شرکت د اعلان په اساس د سونزه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لیش د مزید پرې کېدو په سبب رامنځته شوې د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې د برېښنا د لیش 240 کیلو ولټه مزه پرې شوې ده تر دې سونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا به برخې شوې دي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د امریکا ویرانی پلاویو ته غیر مستقیم خبري د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایرانی پلاوی او د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف د امریکایي پلاوی مشي په غاړه لري د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د دواړو پلاویو له مشانو سره جلا جلا حمله دلی دي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دی پډاګه او یوازې د هاشمی ناستو او غونډو راپورونه ورکول کیږي امریکا له ایران غواړي چې د یورانیم وبډاینه وتروي امریکا او ایران داسې وخت خبرو ته ناستي چې په سیمه کې د امریکایي پوځیان او جنگي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره پر ایران د امریکا د احتمالي بریټ اندیشنې راپورته شوې دي د روسي د پوځي استخباراتو جګپړې قمندان ډګر جنرال ولادیمیر الکسیف په مسکو کې څومره می لګیدل او سخت ژوبل دی د 15 شپې تکلن روسي جنرال د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو مرستيال دی جنرال الکسیف نن سهار وختي ل خپل اپارټمان سره نشتی د یو بریډګر لخوا چې دته کومه باسته وربړې با په دزو وشتل شوی بریډګر تشتیدل دی د ژمنی اولمپیک لوبي نن شپه د ایتالیا په میلان او کورتینا کې پیل شي ژمنی اولمپیک د 2900 لوبغاړو په ګډون د فبروري تر 28 می دوام کوي هاکی سکی د کنګل پر سر نوري ګڼې لوبي د ژمنی اولمپیک له مشهورو لوبو څخه دي اسدی رادو په انټرنیټ کې په asadirado.com کې اوري په اسلام آباد کې چاودنی پولیسکونو کسانو ته مرجو بلاړه ولې دا وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو برېښنا قطع شوې
په څلور وشتاتو کې یوازې یو سات برق لري
تر اوسه پورې برق نشته شپون برقونه نو هوا سړه ده بخاریګان ته ضرورت وي
د یو مدني فعال سرګندونې لرو چې د مکتبونو زړه کتابونه راغونډوي تر څو یې هغه زده کوونکو ته ورکړي چې دوی کتابونه نه لري
زموږ اساسي انګیزه د اینو خبرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومان او زده کوونکو سره مرسته د درسي کتابونو لکمک سره مخ دي
په دې خبرونه کې به د لړدو د لوبي پاړه هم واوري
زه مې د شپې ورځ سړی دي هوا یې خره دوستان ملګری سره یې ځکی بس خپل سات تیرو د لړدو کو ژوند دې ژوند باید خوشاله تیر شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی اسلام آباد ته ورسو له هغه ځایه د ازادي او د رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک را سره ده د اسلام آباد د نننې چاودنې په اړه بل دوی وارو خټک صاحب خبرونه ته شرحلی د مرجوب له روسي شمیرې چې تاسو سره لسکړي دي څومره دي
مالنا سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام خای هغه وایي چې یو د شکسان وزل شوی دي او یو سل سپټو پرې کسان چې دی هغه جو بل دي او ما چې خدخره ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپل هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه راغلي دوی وایي هغه مړی شمارلې دي چې کم اورښتونونو ته لیکدول شوی دي نو دا هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دی
خټک صاحب
دوبل کسان چې
او مهرباني
کسانو که هم د ډیرو حالت نازک ته هغه هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات کیده مرو.
خټک صاحب لومړنی راپور را ده سوچ دا 14 په اسلام آباد کې شوی دی، بیا وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف، تاسو ورته ویلې چې د اسلام آباد اطراف دی، اسلام آباد نیاز نه دی چې لکه خار نه دی، دا څه کله غونډې ترلای نو میږي او دا ټول سیمه چې دا په تخشزاد مشهور ده، تخشزاد بیا مشهور ځای دی، دا په تخشزاد کې د ترلای امام برګا ده، د امام برګا نوم چې دی دا حدیجۃ الکبرى امام برګا ده، دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي پدې کې شوه دا او د جمعې د مانځ په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وته دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده؟
پولیسو چې خبرې کولې هغه دا سوول چې فتنه الخوارج، چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي، د هغه یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو، خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بلچا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې چاودنې شوې دي، تر ډیره د راپورونو لمخې تحریک طالبان پاکستان د غوي مسولیت نه دی منلې، داعش ډیر کله دغه چاودنو مسولیت منلې دی، څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نہ پولیسو کو چدا کوئی صرف دغه یاد کل کنه دغه خپل خپل نوم ته جوړ کړی دی اوسه پتنتل خوارج دغه یو ویل او دغه ایس لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې کوم 14 سوی و دومې څه په خوا از ولی عدالتونو کې دغه غي ذمہواری هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د طریق طالبان پاکستان یو څنګه ده او د دې اوس کې
خواغه پښیاونه خواغه 14 پښیاونه و، یعنی کله چې پښیاو 14 شوی پخوچ په کوټه کې کومي 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې وضعیت خو د عامه توګه باندې داسې نه وي، خو دا اوس 14 سره چې ډیر داسې یو ډول وېره خوره شوی د خلکو کې او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بيخي د پولیسو او د قانون پلیکونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سیپو ولکا کې غسل شوی دا بل څوک نه ورپریږي، عام خلک چلته نشي کولای، ولسی خلک او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دا سپیکینګ د تلاشي او د پرسنل ګروژنې کې دي هغه زیات شوی دی، ډیر خو ډیر فرض په خلکو کې.
خټک صاحب ډیر مننه. و موریدل چې په اسلام آباد کې نننې 14 د شیو پچومات کې د لمانځه په وخت شوی دا او د سیاندیشنه شته چې د تلفاتو شمیرې به لوړ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
کابل شهر او دولس ولایتونو ته وارداتي برېښنا قطع شوې ده. برېښنا شرکت وای چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې ستونزه پیدا شوې ده چې د سخت توپان له عملې د ترمیم چارې ټکنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو قسمت لا دی چې وایي د دوی برېښنا پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیر کړی ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د ورستوي پرچوي په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډیر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تلې، تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې له پنجشنبې راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري، نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او د کوم لاینونو چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د دلوې په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 240 کیلو وارداتي برېښنا لیک مزای لکار ولیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو لمخې د وارداتي برېښنا د مزي لپاره کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي، خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي، او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کیږي، بلکې د دالوي میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخونډي او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لارې د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل سوي ده. ښاغلی حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، گیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لارې، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لارې، د پنجاب پل بندشوی، پنجاب ابقول کرمان لارې، او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لارې د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها رای ورو کابل بند است که رای خود شهر فیروزکو با تمام ولسوالی‌ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکو مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم وو چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دی. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروزکو کې درملنه یې ناممکنه ده، کابل ته لیږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبه په ورځ د دلوي په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري، چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورډب کړې ده. یو ان ډی پی په خپل تازه خبره کړې څلور اتیا مخیز ارزونه کې چې د دلوي په شپاړسمه په خپل ویب پاڼه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزور زیربناوي او روانه بي ثباتي د بانګوني مخنيسي او پټو کوي د محل پټول افغانستان کې یوازې شپک سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسي لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانګوني د مناسبو شرایطو په اړه بیلابیل او په تکرار ډول اداوي کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه په ځانګړي ډول د انرژي په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز عملونه او ننګونې په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له عمله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا خزینه له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي. د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجی عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیلابیلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د غشان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سری پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل شوی چې هر کال له 15 میلیارد ډالر څخه ډېرې پیسې د حواله لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% نوګړي بانکي حسابونو او خدماتو ته لاسرسي لري. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربېره له هیواده بهر هم له بیلابیلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر باندې سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولای شوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسی کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونو ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو دائم روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال زمين موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم ځینې استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمول مواد اصلا د هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان اغه سوځي. فضا هوا ډیره زیاته ناپاکه کیږي او دا ټول به صدې کیږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه څو شي، اساسات لري، اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، داغه هم لکه هوا سړه شي داغه تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازی دغه پر ارتباط لري. دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. ویس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکه مر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ لن موړي سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
په کابل کې یو ځوان لخپلې اتکاسي ډلې سره د پله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داو طالبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبري خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجنیر ویس محمد آریان کوي. نو موړی وای د دوی اساسي موخه له هغه څخه کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې د یو ټولنیز رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري. په کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین مسولانو د معلوماتو لمخې کتابونه د عامو خلکو، خونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو للارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه و جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرته اخیستي. هغه ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی و په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو ورته قیه به مورته ورکولو په هغې به داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو همغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی بلکې د ده یو شمېر رضاکار ملګرو دا کار په خوست پروان کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لډو کوي.
ژمه د شپې ورځ سړې دي هوایې خده بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کرا کله دی بل ملګری کرا کینو چیرته زیر نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو بس خپل سات تیرو لډو کو ژوند دی ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لسکلنی ماشومی مریم هم ویل ډیر زلا په کورنۍ کې د خپل پلار مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برآمده نمیتونم که پدرم مادرم برادرم بازی بکنم. لادو
لادو لوبا د پچیسی لوبی څخه اخیستل شوې چې په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین زرغون سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي. هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمره خانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندې خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمی اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایتا. نو خو زسه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ست شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي. په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختی او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ غوښتم بیاست شرح لاسته ولسم ټولګي و ولسم لاسته دا زون نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کبه موږ تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بل سره پاتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دې په باره کې معلومات راکوي، د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلانو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګ کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدن فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلوراتیایي مسافه څخه تر نیوي مسافه پرې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دا حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وای او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خیز برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکې غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګ د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګ د کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګ د دې عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګ د شولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول حسي
غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل سوی دی، دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي، دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري، او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د واګې یا سلګ او بل چې دی د سلګ په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی، او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي، او دوی دوه پلیې دي. رازو د صدف جوړېدل وایو، صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی، او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی، او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګ داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري، او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې، او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه شي کېږي بیرته د سره تر میمیږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي، دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا را چاپېر کیږي، د هغه څخه مرغلي جوړیږي، او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن اهمیت وایي. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګ د دې ځینی نور چې دی ایډین د ایډین د لاله عمله ډیر ارزښت لري. همدارنګ دوه پلی چې د چ ملغلل له جوړی دغه ملغلری چې دی وسخه په دغه کې د زینتی شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګ د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دی نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی سي. ورپسې رازو کړي بندلرونکي چنجان فایلم وایو. کړي یا بندلرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دی د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بنلرونکي چنجانو فایلم روسه د دې ځنګړتیاوي پیژنه چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوي لري. دوی هم چې دوی دوه اړخیزه تنظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دی د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو چې داس مخنیوي کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کې صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه وشریانن پاسته بدن دغه کم نور برخ ته چې دی ویني رسې جوابته زړه ته ویني رسیدل هم دغه رقم سره رسیږي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ازنی چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځنی خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکیم او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګه حصي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډه سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکو درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دا فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه په ځینو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو د ستې سر خلاصيږي او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دی هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه لاسته راوړئ. لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځنګړتیاوي څه شي دي. دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مې هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی. او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت کې په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا شر اخلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلات پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه
کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چی و د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پرې د حسي نیورونونه په واسطه لېږدول کېږي. اوس ترڅو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه خبر کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ استاد درس د یو شپږم صفحې څخه تر څلور شپږم صفحې پرې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی، چې کچیرې یو نیورون خپل لمنځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروتین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړول کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل بودیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی، یعنی دی جوړښت کچیر موږ متوجه شو دی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپای نونه دی چې دا سپایرونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دا سپایرونه چې دی د نیورونونو ترمنځ اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې اکسون چې د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دا سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې ډېر اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وایو چې کوم دندې سرته رسوي هم دا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزی عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزی عصبي سیستم کې موږ ویلو او دماغ او ملا تیر شامل وو هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دی هغه جوړښت کې چیرې موږ متوجې سو دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلون سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا د پاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزی عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونو د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه سره دیږي چې دوی د پاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي، هغه یو خو د ودی انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر تر سره لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون اولیج د ونسي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کېږي واضح کړي، او اخیرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ستاسو ټول توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ هر سهار را وسلوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ساده پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شرنګ هر سهار پښتلې پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوخی چالون دس رو شنڈو جامون قربان شتر لالون کبیرا تھنا سنک